اوس د دې بالونو څخه البته د هایدروجن پر ځای باندې په دې بالونو کې د هیلیم غاز څخه چش کیږي استفاده کیږي. هیلیم غاز بیا یو غیر فعال غاز ده او خطر نه لري. او ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو ول چې په زیاتو کارخانو کې د فلزاتو د تصفیه کولو لپاره هم موږ تاسو کولای شو چې د هایدروجن عنصر څخه چش وکړو، استفاده وکړو. راغلو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې، البته چې ارزونه ده، د ارزونې په دې برخه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې ساسره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دا سوالونه ځواب کړئ. لومړی سوال د ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن سمبولیک نښه ولیکئ. دویم سوال، هایدروجن په طبیعت کې څه ډول موندل کیږي؟ دریم سوال د ګرانو زده کوونکو، وای هایدروجن د لومړي ځل لپاره د چا لخوا او په کوم کال کې منځته راوړل شو؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري. الله مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی او احترامات می و منه گرانوز دکون کو. هیله لرم چه طول با جور روغ او صحت منده بیسته. زدیانه سلحی تاسو طولو تا دا اتم طولگی دا کیمیا مزمون اتم لوسته شرخ لست ویم. او هیله لرم چه دلوست در رستنی شیبو پرمی ملتیا وکری. گرانوز دکون کو، زموش او ستاسو ننانی ورز درسی موضوع دا تیزابونه او الکلی، چې د څلور اویم سپې څخه پیل تر څلور اتیم سپې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې په پنځم څپرکي کې موږ او تاسو ټوله بس د راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو په تېر لوست کې د اکسایډونو په اړه بس وکړ، راځو په دې لوست کې به موږ او تاسو تیزاب او الکلی وپیژنو. چې تیزاب او الکلی څه ته ویل کیږي؟ تیزاب یا هم د اسید کلمه چې د خپل له یونانی کلمې اسیدو څخه اخیستل شوې ده، چې د معنا یې تریووالی دی. یا هم موږ او تاسو ویلی سو چې خپل د ما یو د اوسیدوس د کلمې څخه مشتق شوې ده، چې خپله د تریووالی یا د ترش په معنا ده. خپله تیزاب زیات وختونه موږ او تاسو وینو چې تیزاب په کیمیاوي خواص په درلودلو سره موږ او تاسو پیژنو چې هغوی څه ډول خواص لري یا هم څه ډول توپیرولی سو. د تیزابونو خواص چې دي خپله اکثرا مرکبات چې دي هغوی په تیزابونو کښې د هایدروجن عنصر درلودونکي دي. تیزاب چې تاسو وګورئ تریو خوند لري، د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. ځینې تیزابونه دي چې هغوی یو قسم تخریشونکي او تخریبونکي، حتی که چیرې د هغه تیزاب خوند وکتل شي کیدای شي چې د انسان د مړینې سبب شي. نو ځینې تیزابونه، عادي تیزابونه چې موږ او تاسو په روزمره ژوند کښې ورڅخه استفاده کوو، د هغوی خوند موږ او تاسو حسولی سو، خوند او ذایقه یې لیدلی سو چې تریو خوند لري. د بېلګې په توګه لکه لیمو یا نارنج، کله چې وګوره خپل یو تیزابي خو خوند یې تریو ده. او په عین وخت کې تیزابونه چې دي خپله خرابونکي او یا هم سوځونکي دي، تخریبونکي دي. کله چې تیزاب پر یو ماده یا پر یو جسم باندې لګیږي، حتما هغه جسم یا هغه ماده تخریبوي. خو تیزابونه چې دي د هغوی د خواصو پر اساس باندې د برق تولیدونکي دي، او په عین وخت کښې د برېښنا تیرونکي هم دي په اوبلن حالت کې. او په عین وخت کښې که چیرې په موږ او تاسو د یو لتمس کاغذ باندې د تیزابو یو څو څاڅکي وڅڅو، د تیزاب د دې باعث کیږي چې د لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکړي او یا هم بدلون ورکړي، چې د خپله د تیزابي خواصو د جملې څخه شمېرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس الکلي پیژنو چې الکلي څه ډول مرکب ده. خپله الکلي چې ده، د الکلي کلمه خپله یو عربي کلمه ده چې ایرو ته ویل کیږي، چې زیاتره دغه الکلي چې ده د لرګیو ایرو ته چې خپله د پوتاشیم کاربونیت مرکب درلودونکي ده نسبت ورکول شوې ده. یعنی الکلی خپل د دغه الکلی چې خپل یو عربي کلمه ده اخستل شوی ده. خو زیات وختونه موږ او تاسو کولی شو الکلی د په ساده ډول سره ایری ته هم ووایو چې رازو د الکلیو خواص ویو چې الکلی بیا څه ډول خواصو درلودونکي دي. د الکلی خواص وای اکثر الکلی یا اکثر مرکبات چې دی هغوی په خپل ځان کې د هایدروکسیل منفی آیون درلودونکي دي، یا هم د هایدروکساید درلودونکي دي. الکلیګان چې دی خپل تریخ خوند درلودونکي دي او په عین وخت کې د هر الکلی خوند باید ونه کتل شي. ځینې الکلیګان دي چې روزمره موږ او تاسو ورڅخه استفاده کوو چې خپل د الکلی ځینې مرکبات چې پکې استفاده شوي دي لکه شامپو، صابون او داسې نور چې موږ او تاسو استفاده کوو د دې خوندونه نه کتل کیږي، او ځینې نور دي چې د هغوی خوند باید ونه کتل شي. خو د خوند یا د لحاظه هغوی تریخ خوند درلودونکي دي. او دوی چې دي قوي الکلیګانې چې دي هغوی خرابونکي او شړونکي دي. کچیرې په یو مرکب یا هم داسې نورو موادو او مادو کښې الکلی استفاده سوي وي په زیات اندازه یا هم په زیات مقدار سره، نو کیدای شي چې هغه د شړونکي او د خرابونکي سبب سي. ځینې وختونه کچیرې تاسو لیدلي اوسئ ځینې شامپو او ځینې صابونونه په ځینو جلدونو باندې شنه لګیږي، کیدای سي چې په هغوی کښې د الکلیو مقدار زیات شوی وي. خو زیات وختونه د هغوی جلد خامخا شړیږي او یا هم تخریبیږي چې هغوی ته یو قسم حساسیت پیدا کوي. او په همدې ترتیب د الکلیو مثال چې دی خپل دوی برق تولیدونکي دي په هغه صورت کې یا هم په هغه حالت کې چې کله په اوبلن حالت کې دوی قرار ولري. خو کله چې د الکلیو څو ساعت کې په لتمس کاغذ باندې وشیندل سي ګورو چې لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکوي، یعنی یو څه بدلون ورکوي. نو په همدغه اساس چې کله لتمس کاغذ ته شین رنګ ورکړي وایي چې دا الکلی ده، یا هم پیژنو چې دا الکلی ده. او که چیرې لتمس کاغذ ته سور رنګ ورکول سي پوهیږو چې هغه تیزاب ده. تاسو ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو د تیزابو او الکلی اوبلن محلولونه وایو، ګرچې موږ او تاسو تیزاب او الکلی دواړه وپیژندل. تیزاب او الکلیګانې په خپلو منځونو کښې په اوبلنو محللونو کښې دوی په آیونونو باندې تجزیه کیږي او یا هم ټوټه ټوټه کیږي، چې تیزاب پله په مثبت آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی بیا د هایدروکساید آیون یعنی منفي آیون باندې تجزیه کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، په دې کیمیاوي معادله کښې چې HCl تیزاب چې دلته په همدې اوبلن محلول کړي، که چیرې دوی وګورو موږ او تاسو په دې اوبلن محلول کې وینو چې هم HCl تیزاب په خپلو آیونونو باندې تجزیه شوی، داسې چې هایدروجن به په مثبت آیون سره تجزیه کیږي او کلورین به دلته په منفي آیون سره تبدیلیږي. او بیرته په عین وخت کښې الکلی، که چیرې الکلی په نظر کې ونیسو په دې ځای کښې، بیا موږ او تاسو وینو کیداسې نور مرکبونه هم شتون ولري چې په خپل مرکب ترکیب کې د هایدروجن اټوم ونه لري، خو کیدلی شي چې د هغوی تعامل له اوبو سره هم تیزاب تولید کړي، یعنی کیدای شي چې په اوبلونو محللونو کې د هایدروجن د آیون لرونکي هم وي. نو دا ډول مرکبونه چې دي هغوی د تیزابي خاصیت درلودونکي دي، لکه کاربون ډای اکساید، سلفر ډای اکساید، دوی خپله یو تیزابي خاصیت لري، اما چې کله دوی لاسته راځي یا هم تولیدیږي په مثبت آیون باندې نه دي تجزیه سوي، خو بیا هم دوی تیزابي خاصیت درلودونکي دي. راځو په دې برخې کښې که چیرې الکلیګان په نظر کې ونیسو، که چیرې الکلی په یو اوبلن محلول کښې موږ او تاسو داسې نظر کې ونیسو، موږ او تاسو ویل چې الکلیګانې په اوبلن محلول کښې په هایدرو اکساید منفي آیون باندې تجزیه کیږي او الکلی په لاس راکي. نو موږ او تاسو وینو چې پوتاشیم هایدرو اکساید په اوبلن محلول کښې په پوتاشیم آیون چې مثبت آیون ده او هایدرو اکساید آیون باندې ټوټه شوی او یا هم تجزیه شوی دی. زیات وختونه موږ او تاسو داسې نور معادلې هم لرو چې په هغوی کښې خپله د تیزابو او د الکلی ترمنځ تعاملات هم کیدای سي چې ترسره سي. راځو ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې موږ او تاسو د مالګې تیزاب وایو چې دا څه ډول تیزاب دي. د مالګې تیزاب د خپله د قوي تیزابونو د ډلې څخه شمیرل کیږي چې د هایدروجن کلوراید غاز او د اوبو د تعامل څخه د فشار لاندې تولیدیږي چې د دې تیزابونو څخه د نلونو د منګ د پاکولو لپاره په همدې ترتیب د هایدروجن کلوراید ګاز او داسې نورو یا هم لکه کلسیم کاربونیټ څخه چې جوړ شوي دي استفاده کیږي او یا هم استعمالیږي. ځینې وختونه موږ او تاسو د هایدروجن کلوراید ګاز او اوبو تعامل لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لکه شي وینئ کېدای شي چې دلته دوی تعامل ترسره کړي. د تعامل سره سم هایدروجن کلوراید په اوبو کښې د هایدروجن او کلورین په آیونونو باندې تجزیه کیږي او په عین وخت کې بیرته د ګوګړو تیزاب هم دي چې دا هم یا هم سلفوریک اسید چې موږ او تاسو وایي چې دا تیزاب چې دي د سلفر ډرای اکساید یعنې ګاز د هغوی د تعامل چې ده له اوبو سره د فشار لاندې داسې ترسره کیږي چې زیاتره د دې تیزاب څخه د موټرونو په بیټریو کښې او زیات وختونه په صنعت کښې او یا هم د صنعت په نورو برخو کښې د دې څخه استفاده کیږي. تاسو وګورئ په نتیجه کښې موږ او تاسو د ګوګړو تیزاب یا هم سلفوریک اسید په لاس راکوي چې دلته سلفر ډرای اکساید د اوبو سره یا هم په اوبلن محلول کښې په ګوګړو تیزابو باندې موږ او تاسو وایي تجزیه کیږي او یا هم لاسته راځي. ځینې نور تیزابونه هم شته او د دې تر څنګ الکلیګانې هم شته چې یو هم له هغوی څخه د امونیا په نوم د خپله یوه الکلي ده چې د امونیا ګاز چې د خپله تیز او تخریش کوونکي بوی لري او په عین وخت کښې یوه الکلي ده چې موږ او تاسو وایي چې دا مرکب خپله د هایدروجن او د نایتروجن د مستقیم تعامل پر بنسټ د فشار یا هم د تودوخې په موجودیت کښې چش کیږي حاصلیږي او یا هم لاسته راځي. خو ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې د دې څخه یوریا هم یا د یو کیمیاوي سر په تولید کښې هم استفاده کیږي او له نیکه مرغه چې زموږ په ګران هیواد کښې ښه مثال یې د مزار شریف د کیمیاوي سرو او په عین وخت کښې په یو برېښنایي فابریکه کښې په تقریبي ډول کلنی تولید یې 28,000 ټنو ته رسېدلې ده چې لاسته ورڅخه راځي کیمیاوي سرې. نو په همدې ترتیب تاسو په دې معادله کښې وینئ چې نایتروجن ګاز د هایدروجن ګاز سره یو ځای کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو د امونیا ګاز لاسته راکوي او په عین وخت کښې یو بله الکلي هم وجود لري چې هغه د سوډیم هایدرو اکساید الکلي ده چې دا الکلي هم د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کیږي یا هم استعمال یې زیات ده. هغه یو دا چې خپله د کاغذ په جوړولو کښې یا هم د کاغذ د جوړولو په صنعت کښې د دې څخه زیات استفاده کیږي او په همدې ترتیب خپله د فلزي سوډیم په برابرولو کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. که څه هم موږ او تاسو وویله چې الکلي خپله هغه مواد دي چې په اوبلن محلول کښې د هایدروکساید آیونونه جوړوي نو دا الکلي چې د خپله د سوډیم اکساید او اوبو له مستقیم تعامل څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ سوډیم اکساید د اوبو سره مستقیما یو ځای کیږي او په نتیجه کښې سوډیم هایدرو اکساید الکلي په لاس راکوي چې دا هم هغه مشهورې الکلي ګانې دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو څه پوښتو چې تیزاب او الکلي څه ډول ښودل کیږي یعنې څه پوهیږو چې دا تیزاب دي او که الکلي. نو د تیزابو او الکلي ښودونکي ته راځو. د تیزابو او الکلیو د ښودونکو لپاره موږ او تاسو یو هم لتمس کاغذ لرو چې دا په ډیرو عادي یا هم د ډیرو عادي ښودونکو یا هم اندیکاتورونو په نوم سره هم یادیږي یا د هغوی د ډلې څخه شمیرل کیږي چې خپل یو طبعي رنګ دی چې هم د تیزاب او هم الکلي له خوا څخه اغیزمن کیږي او خپل رنګ ته تغیر ورکوي چې کله موږ او تاسو ویله چې لتمس کاغذ باندې کچیرې مثال سور رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا تیزاب او کچیرې شین رنګ واخلي موږ پوهیږو چې دا الکلي ده او په عین وخت کښې نور طبعي رنګونه هم شته چې موږ او تاسو کولی شو په هغه سره هم تیزاب او هم الکلي وښیو. هغه طبعي رنګونه لکه د سره کرم او په عین وخت کښې د تورو چایو په پانو کښې دا طبعي رنګونه موندل کیږي او تیزاب او الکلي پې ښودل کیږي او مصنوعي رنګونه هم شتون لري هغه لکه فینول فیتالین میتایل اورنج او یا هم د تیزابو او الکلیو دا چې دي کولی شي په محلولونو کښې موږ او تاسو ته د هغوی محلولونو ښودونکي اوسي چې دا تیزاب او که الکلي دي خپل یو مخصوص رنګ د ځانه څخه شي لکه څنګه چې ما مخکې هم ذکر کړله. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د تیزاب او الکلي اهمیت یا ارزښت په ورځني ژوند کې وایو چې څه ارزښت لري یا هم اهمیت یې څه ده. تیزابونه او الکلي ګانې موږ او تاسو ویله چې د دوی څخه زیات په کورونو او په صنعت کې استفاده کیږي. یو هم د هغوی څخه مثال سرکه ده چې خپله په سلاد کې ترې استفاده کیږي. د سرکې تیزابونو لرونکې ده، د لیمو جوس ده چې د ستریک تیزاب درلودونکې ده، ویټامین سي ده چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت شي چې لوړ بیا یې خپله یو تیزاب دی چې د سکار د سکاربیک اسید په نوم سره یادیږي. بل هم د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې زموږ سره مرسته کوي. الکلیګان دي، د الکلیګانو استعمال زیات ځای نه لري لکه سوډیم هایدروکساید چې خپل د صابون په جوړولو کې او د کاغذ په جوړولو کې زیات استفاده کیږي. کلسیم هایدروکساید د سمنټ په جوړولو کې، د پپلستر کولو کې استفاده کیږي او ډیر زیات استعمال لري. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست ارزونې برخې ته چې په دې ځای کې یو څو سوال مطرح
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنای ګرانو زده کوونکو. هله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستې. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون اتم لوست ته راغلاست وایم او هله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده استرونه، چې د 250 صفحې څخه پیل او 500 صفحې پورې به دوام ولري. دریم څپرکی اتم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل او زده مو کړل چې عضوي تیزابونه څه ډول تیزاب وه. د همدې ترتیب د عضوي تیزابو ډولونه وه چې اکزالیک اسید، اسیتیک اسید و میتانویک اسید و او داسې نور چې د دوی مختلف ځایونو کښې استفاده کیدل یا هم کارول کېدل. راځو یو هم د عضوي او یا هم وظیفوي ګروپونو د جملې څخه استرونه وایو، چې استرونه هم یو نوه عضوي تیزابو اکسیجني مشتقات دي چې د عضوي تیزابو د هایدروکسیل د ګروپ د بدلېدل په الکا اکسی ګروپ باندې کولی شو چې موږ او تاسو استرونه ورڅخه لاسته راوړو، چې خپله دغه استرونه یا هم د استرونو مرکبات چې دي د وی تیزابو د مالګې په نوم سره هم یادیږي، چې عمومي فورمول یې موږ او تاسو په دې شکل سره وینو چې آر یا رادیکال رابطه، بیا همدې ترتیب دا د سی او یعنی کاربون او اکسیجن، یعنی دوی چې دي د عضوي تیزابو یو اکسیجني مشتقات دي وظیفوي ګروپ ده، او بیا همدې ترتیب سره دا د دوی عمومي فورمول ده. ځینې وختونه موږ او تاسو وایو چې استرونه مختلف استرونه وجود لري، یا هم هغه استرونه دي چې د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. هغه استرونه چې د الکایل ګروپونه یې کوچني وي هغوی بې رنګه مایع دي او د ښه بوی درلودونکي دي چې زیات وخت د نباتاتو په ګل او د نباتاتو هغه میوې چې د یو ښه بوی درلودونکي دي او د یو ښه استر په شتون کښې معلومداره خبره ده چې په ګلداره میوو کښې موږ او تاسو ته یادونه راته کوي چې دا یو ښه مثال هغه د هغه استرونه دی کوم چې د هغوی د الکایل ګروپونه یې ډیر کوچني وي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو کولی شو چې استرونه هم د عضوي تیزابو او د الکولو د تعامل څخه هم کولی شو چې لاسته راوړو. یو داسې چې دغه تعامل چې کله د الکول او عضوي تیزابو ترمنځ صورت نیسي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د استرفیکشن تعامل په نوم سره هم یادولی سو، چې په لاندې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې وینو چې د استرو او د عضوي تیزابو او د الکولو چې د خپل ایتانول ده، ایتایل الکول ده چې په همدې ترتیب سره د یو عضوي تیزاب سره تعامل کړی ده، په نتیجه کښې موږ او تاسو ته په عین وخت کښې بېرته یو نوی استر موږ او تاسو ته لاس را کړی چې دغه تعامل ته خپل موږ او تاسو د ستر فکشن تعامل وایو. همدې ترتیب رازو ګرانو زده کوونکو د استرونو نوم ایښودنه لرو چې د استرونو په نوم ایښودنه کې موږ او تاسو کولی شو چې په لومړي سر کې د هغه الکایل ګروپ نوم واخلو کوم چې د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای نښتی وي. لومړی د هغه نوم اخیستل کیږي او بیا په ترتیب سره د کاربوکسیل د پاتې برخې چې هغه کولی شو د هغوی آی سی ورستاري یعنی او په همدې ترتیب سره هغه د اسید کلمه یې په او ای ټی ای او تا باندې تبدیل کړو، لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کښې وینئ چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې ایتایل پروپونیت دا مرکب که چیرې موږ او تاسو ځیر شو په دې ځای کښې دا مرکب چې ده دا ایتایل پروپونیت خپله یو نوه استر ده. د دې نوم ایښودنه موږ په همدې ترتیب سره لومړی ول موږ د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو چې هغوی د کاربوکسیل اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښتی وي یعنی ایتایل. لومړی موږ او تاسو د ایتایل کلمه ذکر کړه چې دا ده، بیا په همدې ترتیب سره کله چې مو د دې نوم واخیسته ذکر کړله موږ او تاسو وویله چې د آی سی یعنی د اسید کلمې پر ځای باندې د اوتیت کلمه اضافه کړو، نو په همدې اساس د ټول مرکب نوم واخیسته او په پایله کې مو د دې کلمه اوتیت کلمه د اسید کلمې پر ځای باندې ذکر کړه چې وایي ایتایل پروپونیت. همدې ترتیب سره د مختلفو استرونو نوم ایښودنه موږ او تاسو کولی شو چې ترسره کړو، لکه څنګه چې په دې مثال کښې وینو. دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لرو یو هم میتایل فارمیت یو نوه استر ده چې دا استر هم په همدې ترتیب نوم ایښودنه یې موږ او تاسو په همدې ترتیب سره کول چې موږ لومړی د هغه الکایل ګروپ نوم اخلو کوم چې هغوی د کاربوکسیل د اکسیجن سره د هایدروجن پر ځای باندې نښت وي، نو په همدې ترتیب دا وایو چې دا میتایل او وروسته د ټول مرکب نوم چې خپله د اسید کلمې پر ځای مو د اوتید کلمه اضافه کول نو وایو چې میتایل فارمیت. او په دوام مثال کې موږ او تاسو لرو چې میتایل اسیتیت، نتیجه کښې تاسو وګورئ دا د دوی نوم ایښودنه وه چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ترسره کړل. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وازدې او غوړي لرو چې موږ او تاسو مخکې استرونه وویله د استرونو هغه نوم ایښودنه وه مثالونه یې وه. په همدې اساس راځو اوس وازدې او غوړي وایو چې وازدې او غوړي څه ته ویل کیږي. وازدې او غوړي چې دي خپله د شحمي تیزابو یو نوه استرونه دي چې له حیواني او نباتي موادو څخه کولی سو چې وازدې او غوړي لاسته راوړو. هغه حیواني غوړي چې دي هغوی همیشه جامد او یا هم نیمه جامد دي، هغوی لکه کوچ. خو نباتي چې بیا دي یا نباتي غوړي چې دي هغوی همیشه مایع وي، هغوی لکه زیتون یعنی هغه غوړي چې موږ او تاسو کولی سو د زیتون څخه لاسته راوړو یا هم د پنبه دانه څخه کولی سو چې غوړي چې لاسته راوړو. او په همدې ترتیب د شرشمو تیل او داسې نور چې دوی ټول نباتي دي او خپله په مایع شکل سره موندل کیږي. یو هم حیواني وازګې چې موږ او تاسو لرو لکه ستارین دي، بیوتارین دي او داسې نور دي، همیشه موږ او تاسو وویله چې دوی په جامد شکل سره موندل کیږي. که چیرې موږ او تاسو اولین غوړي ته ځیر شو، په اولین غوړي کې موږ او تاسو لرو چې دا نوه غوړي چې دي خپلې یو قسم مایع غوړي دي چې د غیر مشبو شحمي تیزابو یعنې اولیک اسید چې خپله د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري. او په همدې ترتیب د ګلیسرین د تعامل څخه کولی سو چې لاسته راوړو. دا مایع غوړي چې دي دوی د لیږدونې او د ښې ساتنې په خاطر باید دوی جامد شکل ته واوړي یا هم په جامد باندې تبدیل کړو. دوی چې دي له مهمو غوړیو څخه شمېرل کیږي او د روغتیا لپاره ډېر ګټور تمامیږي. مایع غوړي چې دي همیشه موږ او تاسو وویله چې د لیږدونې او د ښې ساتنې لپاره کولی سو چې هغوی و جامد شکل ته واړو، ځکه چې مایع نباتي غوړي چې دي هغوی د هایدروجنیشن د عملیې په واسطه چې خپل یو د نیکل د کتلس په شتون کې کولی سو چې په جامدو او نیمه جامدو استرونو باندې تبدیل کړو. یعنی که چیرې موږ تاسو وایو د بیلګې په توګه یو د مارجین په نوم سره یو نوی غوړي دي چې په همدې طریقه موږ کولی سو چې دوی جامد شکل ته واړوو، او دا مارجین چې د خپله د رنګ او د ښه بوی په خاطر ځینې اضافي مواد هم ور زیاتوو اضافه کوو، چې که چیرې د مارجین غوړي زیات په مصرف ورسول شي کیدای شي چې د انسان په بدن کښې د ویریدونو د بندېدو لامل سي. نو له دې کبله د داسې غوړي استعمال د روغتیا لپاره مضر تمامیږي، نو د زړه د ناروغۍ لامل کیږي، او په همدې ترتیب مختلفو امراض سبب کیږي، چې د دې څخه باید په کمه اندازه استفاده وشي، او یعنی استعمال باید ډیر کم شي. او ځینې بیا موږ او تاسو کوچ لکه اولین او فتالین سره د هغوی سربیره موږ او تاسو د ویتارین وازګې هم لرو، چې ځینې وختونه که چیرې ځیر سو د ښځو پوستکي چې دي د هغوی د پوست لاندې موږ او تاسو د اولین غوړي یا هم هغه وازګې چې لري شتون لري. نو له دې کبله د ځینو هغه یعنی د ټولو مېرمنو جلد یا پوست چې ده نسبت و نارینو ته نرم ده. نو دا د چا له برکته؟ دا د اویلین غوړیو له برکته. په همدې اساس راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو صابون وایو، چې صابون هم د شحمي تیزابو د سوډیم یا هم د پوتاشیم یو نوه مالګه ده، چې خپله د صابون چې د یو مهمه ماده ده چې د ځان کالیو او د کور سامانونو د مینځلو لپاره هم کولی سو چې د دوی یعنی د صابون څخه استفاده وکړو. که چیرې ځیر شو موږ او تاسو حیواني وازدې یا نباتي غوړیو ته له سوډیم هایدرو اکساید یا هم پوتاشیم هایدرو اکساید سره که چیرې یو ځای کړو، تعامل ورکړو او یو څه اندازه تودوخه ورکړو، د دې کیمیاوي تعامل په پایله کښې موږ کولی سو چې هم ګلسرین لاسته راوړو او هم کولی سو چې صابون ورڅخه لاسته راوړو. او د صابون څخه یا هم د صابون د د هغه بوی د مینځ وړلو لپاره کولی سو چې په دې عملیه یا په دې تعامل کښې د مختلفو ښکلو عطري مواد او رنګ پکښې اضافه کړو، چې مختلف رنګونه او مختلف خوشبویي درلودلو سره لاسته راوړو. ګرانو زده کوونکو، د صابون چې ده په دوه ډوله، یو د ځان مینځلو او بل د کالی مینځلو صابون ده، چې اوس راځو د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر پیژنو، چې د دوی توپیر په څه کې ده. یو خو دا چې د لاس او د ځان مینځلو صابون چې ده هغوی د ښې وازګې څخه جوړیږي. که چیرې وګورو په دوی کښې کولی سو چې موږ او تاسو قیمتي عطرونه هم پکښې اضافه کړو، او په همدې ترتیب کیدای سي چې په دې صابون کښې د سوډیم هایدرو اکساید او پوتاشیم هایدرو اکساید مقدار په دې کښې یو څه اندازه معاین وي. خو د کالیو د کالو د مینځلو صابون چې ده په هغوی کښې د دې لپاره چې یعنی کالی په پېمینځل کیږي یو ارزان قیمته عطر استفاده کړو، او د سوډیم هایدرو اکساید مقدار هم پکې زیات و، په دې خاطر چې وکولی شي تر څو هغه د کالیو خیرې او ناپاکي په اسانۍ سره لیرې کړل شي، چې دا د دوی ترمنځ هغه توپیر و چې موږ او تاسو ولوستله. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال ده، استرونه څه ډول مشتقات دي؟ دوهم سوال، واز دي او غوړي څه ډول مرکبات دي؟ واضح یې کړئ. دریم سوال چې د اولیک اسید عمومي فرمول دا ده، د کاربونونو ترمنځ څو ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري؟ ای یو ګونې ده، دوه ګونې ده، درې ګونې او څو ګونې ده یعنی. او نو څلورم یا هم وروستي سوال ته راځو ګرانو زده کوونکو، چې په دې سوال کښې وایي د ځان مینځلو او د کالی مینځلو صابون ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې په پاک علامه سپارم شي چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلامونه نیکه هلي او احترامات میومنه ګرانو زده کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته یو ځل بیا د لسم ټولګي اتم لوست شراغ لاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټمي شوه یا ایونی شوه. د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه پیل تر درې پنځوسمې صفحې پورې به دوام ولري. ټولګي ملسم مضمون کیمیا اتم لوست دوهم څپرکی. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې په همدې ترتیب سره اټمي شوه او آیوني شوه د هغه درس ادامه ده چې تېر درس کې الکترونیک اکټیویټي خاصیت و، د عنصرونو د الکترونو غوښتنو خاصیت و، او داس ترتیب سره د دوی الکترونی جوړښت و، آینزیشن انرژي وه. اوس راځو اټمي شوه آیوني شوه وایو. اټومي شوه هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د یو اټوم د هستې څخه بیا د اټوم تر هغه وروستي قشر پورې غځېدلی وي. دې فاصلې ته موږ او تاسو اټومي شوه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وینئ، فرض کړئ چې تاسو د یو عنصر یو اټوم دی. یو عنصر د اټوم د هستې د دغه منځنۍ برخې یا مرکزي برخې څخه پیل بیا د هستې د وروستي مداره یا وروستي قشر پورې، دې ته موږ او تاسو دغه فاصلې ته اټومي شوه وایو. او په همدې ترتیب بل هم آیوني شوه لرو چې موږ او تاسو آیوني شوه د اټومي شوه سره یو څه ورته ده. داسې تعریف وو چې آیوني شوه بیا هغه فاصلې ته ویل کیږي چې د اټوم د هستې څخه پیل بیا د اټوم تر وروستي قشر تر آیونو پورې عبارت ده آیونی شوه څخه ده. یعنی دلته بیا د آیون ذکر شوی دی، یعنی په وروستي قشر کې چې کوم آیون وجود لري هغه ته بیا موږ او تاسو شو وایو آیوني شوه وایو. عموما د اټوم په جوړښت کې که چیرې موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم لوستلي وه، د اټوم په جوړښت کې چې د الکترونونو هغه ځایونه چې دي، یعنی هغه اوربیټالونه چې وه، اوربیټالونه کښې خپله د الکترونونو هغه مشخص ځای دی چې دا اوربیټال هم د اټوم د هستې د شاوخوا له هغه فضا څخه عبارت ده چې په هغه کښې د الکترونونو احتمالي شتون 95% وجود لري. یعنی اوربیټالونه کیدای شي چې هم کروي شکله اوسي چې د اس په اوربیټال کښې چې موږ او تاسو وښودل، یا هم د دمل په شان د پی په اوربیټال کښې، او داسې نور مختلفو طریقو سره کولای شو چې موږ او تاسو د دوی اټومي شوه پیدا کړو او آیوني شوه پیدا کړو. او د عنصرونو اټومي شوه چې د هغوی د ځانګړو الکتروني جوړښتونو په درلودلو له امله یو له بل څخه توپیر لري. د عنصرونو د یو ګروپ په چاپېریال کې که چیرې موږ او تاسو ګورو ګرانو زده کوونکو، اټومي شعاع چې د هغه له پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته لویږي، خو له کښته څخه بیا مخ پر پورته خوا ته د دوی هغه د اټومي شعاع چې ده چې شي کیږي په پرله پسې ډوله کوچني کیږي، یعنی کمیږي. خو لامل یې چېدی لامل یې دا دی چې د عنصرونو اټومي نمبر ټاکلو قیمتونو له پورته خوا څخه مخ شته خوا ته زیاتیږي، او د الکتروني قشرونو شمیر هم د یو واحد کچه لوړیږي. یعنی په پایله کې موږ او تاسو د عنصرونو د اټومونو حجم په ګروپ کښې له پورته خوا څخه کښته خوا ته لوړیږي، او اټومي شوه یې هم ورسره څه شي کیږي زیاتیږي. خو په پیریود کې په دوره کې چیرې دا دوراني جدول د پیریود یا په دوره کښې بیا موږ او تاسو متوجه اوسو، د پیریودونو په چاپېریال کښې د عنصرونو اټومي شوه له چپې خوا څخه یا هم له کینې خوا څخه ورشي خوا ته کوچنی، او برعکس د ښي نه و کینې خوا ته بیا په پرله پسې توګه لویږي. د چپ څخه وراسته طرف ته کوچنی کیږي آیوني شوه او اټومي شوه، او برعکس د ښي خوا څخه چپه طرف ته بیا بېرته د دوی اټومي شوه څه شي کیږي لویږي. خو لامل یې څه شی دی؟ لامل یې دا دی چې د هستې مثبت چارج اغیزه په الکتروني قشرونو باندې زیاته ده، او الکترونونه یې د هستې پر چاپېریال باندې څه شي سوي دي؟ راټول سوي دي، راجذب سوي دي. نو پر دې بنسټ موږ او تاسو وایو چې د اټوم حجم او شعاع یې کوچنی کیږي لکه څنګه چې تاسو په کولای شئ په دې تصویر کې هم ووینئ او داسې د دوراني جدول د عناصرو پر اساس باندې هم کولای شو چې موږ او تاسو اټومي شوا او آیني شوا په همدې طریقې سره لاسته راوړو. تاسو ګرانو زده کوونکو اوس دلته موږ او تاسو یو هم د وندر والز شوا وایو چې د وندر والز شوا بیا هغه شوا ته ویل کیږي چې د دوو مجاورو اټومونو د هستو ترمنځ نیمه فاصلې ته د وندر والز شوا وایو. تاسو ګورئ دا د دوه اټومونو دي یا هم د دوه عنصرونو دوه اټومونو موږ او تاسو په نظر کې نیولي دي. د دوه اټومونو ترمنځ د دوی د دوو هستو د دوو هستو ترمنځ هغه نیمه فاصله چې تاسو وینئ دا نیمه فاصله ته موږ او تاسو د واندر والز شوا وایو چې یو عمومي فورمول آر سی او مساوي کیږي یو پر دوه ډي. یو پر دوه ډي یعنی نیمه فاصله د شش ترمنځ د دوو هستو ترمنځ عبارت ده واندر والز فاصله څخه ده چې شوا څخه ده چې دا ډي خپله دلته د شوا یا د فاصلې نمایندګي کوي. او بل باندې اساس ګران زده کوونکو موږ او تاسو یو کوولانسي شوا هم لرو. کچیری وګورو کوولانسي شوا بیا داسې تعریف وو کچیری په یو مالیکول کښې د دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ فاصله دوو برخو باندې وویشو یا هم وویشل سي دغه شوا چې تاسو وینئ یا دا فاصلې ته موږ او تاسو کوولانسي شوا وایو چې کوولانسي شوا ده د دوو په یو مالیکول کې د یو دوو داخل شوو اټومونو د هستو تر منځ دغه فاصله. مخکې د واندر والز دا مکمله فاصله وه د دې ځای تر دې ځای پورې دا نیمه فاصله. اوس د هغه نیمه فاصله بیا پر یوه نیمه برخه ویشل شوې ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. دغه نیمه فاصلې ته بیا موږ او تاسو کوولانسي شوا وایو چې هغه په آر سي سره شي یا په آر سي او سره مساوي کیږي یو پر دوه ډي سره. کولای شئ چې په دې فورمولونو باندې مثالونه هم حل کړو. او بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویل د دوی اټومي شوا او آیني شوا د دوراني جدول پر اساس د پورته سه مخ پر کښته زیاتیږي او د کښته سه مخ پر پورته خواته کمیږي. او د پیریدونو پر اساس باندې موږ او تاسو وویل چې د چپ څخه وراسته طرف ته کمیږي او د راسته طرف څخه و چپ طرف ته زیاتیږي یو د بل برعکس دي. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو دوې مهمې نقطې باید په نظر کې ونیسو چې یو هغه دا چې یو انیوني شوا لویه ده تر اټومي شوا او اټومي شوا بیا خپله لویه ده تر کیتوني شوا. یعنی آیوني شوا تر چا تر اټومي شوا لویه ده او کیتوني شوا بیا نسبت چا ته اټومي شوا ته کوچنۍ ده. او په همدې اساس هر څومره چې د اټوم منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا لوییږي او هر څومره چې د اټوم مثبت چار ډیریږي نو شعا یې هم ورسره چش کیږي کوچنۍ کیږي. یعنې د یو د بل سره چشتې مستقیماً متناسب دي. هر څومره چې منفي چار ډیریږي هغومره یې اټومي شعا ډیریږي خو هر څومره چې مثبت چار ډیر شي یا زیات شي نو اټومي شعا یې چش کیږي کوچنۍ کیږي یو د بل سره مستقیماً متناسب دي. راسو ځینې مثالونه ته تاسو په دې ځای کښې وګورئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کلورین منفي او کلورین خونسا چارج په درلودلو سره موږ او تاسو ګورو چې دلته کوم یو لوی یا کوم یو کوچنی ده. که چیرې وګورو د دې اټومي شوا د کلورین د منفي یو ده او د کلورین صفر ده نو کوم یو زیات شو کلورین منفي یو زیات شو. او په همدې اساس راځو دلته یو بل مثال اکسیجن منفي یو او اکسیجن منفي دوه. په دې ځای کښې بیا ولې منفي دوه زیات ده ځکه چې موږ او تاسو وویل هر څومره چې آنیوني شوا یا منفي چارج یې چش کیږي زیات کمیږي هغومره د دوی اټومي شوا چش کیږي لوییږي. او په همدې اساس راسې په دې ځای کښې موږ او تاسو وایو چې سوډیم خونسا یا صفر سوډیم مثبت یو د دوی تر منځ بیا سوډیم صفر چې شته اټومي شوا یې زیاته ده. ولې؟ ځکه چې موږ او تاسو ویلي وو چې هر څومره چې د دوی مثبت چارج زیاتیږي هغومره یې اټومي شوا چش کیږي کوچنۍ کیږي. او په همدې اساس کلورین مثبت درې او کلورین مثبت پنځه داسې مثالونه هم موږ او تاسو ورکولای شو. او ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو هغه اټومي شوا او آیني شوا راځو اوس موږ او تاسو په دې برخه کښې انتقالي عنصرونه پیژنو چې انتقالي عنصرونه د دوراني جدول کومو عنصرونو ته ویل کیږي. انتقالي عنصرونه زیاتره یې ډېر کلک فلزات دي چې په ساختماني کارونو کښې د کارولو زیات ځایونه لري په مختلفو ځایونو کښې. خپله د ډي بلاک عناصر هم شمېرل کیږي چې دا عناصرو ته موږ او تاسو انتقالي عناصر وایو او په همدې اساس دوی ته د ډي ایلمنټ عناصر هم ویل کیږي. دوی چې دي ډیر کلک فلزات دي، د ذوبان او د غلیان درجه یې لوړه ده، ځکه چې کلک دي جسامات او حجم یې ډېره زیاته تودوخې درجه ته اړتیا لري، چې یا ویلې سي او یا هم چې شي غلیان درجه یې چې شي لوړه سي. او په همدې اساس د دوی کثافت چې دي ډېر لوړ دي، د لوړ کثافت درلودونکي دي، او جامدات یې هم جامدات دي خپله، او بغیر د په دې کښې د سیماب څخه نور ټول جامدات دي. سیماب چې د خپله اټمي نمبر اتیا په ټولو انتقالي فلزاتو کې یو سیماب چې د په مایع حالت باندې پیدا کیږي، او نور ټول جامدات دي. او په همدې اساس موږ او تاسو یو هم انتقالي عناصر چې دي، په هغوی کښې مختلف عنصرونه دي، چې یو هم د هغه څخه اوسپنه ده چې خپله په فلزي بڼه لکه له مس سره، او یا هم نادیم، نیکل او مکنیزیم د دوی سره چې جوړوي، الیازونه جوړوي، چې همدې ترتیب سره داسې نور مهم فلزات هم دي چې خپله د انتقالي فلزاتو ترمنځ یو داسې فلزونه هم شته چې نن ورځ په پرمختللو صنایعو کښې یو بنسټیز رول لري. هغه لکه د تیتانیم عنصر دی چې دا خپله د دې څخه د الوتکو په جوړولو او صنعت او په دې ځای کښې استفاده کیږي، او نادیم چې د کتلس په توګه په کیمیاوي تعاملات کښې ورڅخه استفاده کیږي. ځینې نور مهم عنصرونه دي، او هم لکه اوسپنه یا فیرس چې د دې څخه موږ او تاسو مخکې هم وویله چې په ساختماني موادو کښې ورڅخه استفاده کیږي، او ځینې نور عنصرونه لکه میکروب، مونیکل، منګانیزم او تیتانیم اوسپنه، دا ټول وایي کیدای شي چې له اوسپنې سره یو ځای شي تر څو د دوی څخه یو کلک مواد لکه فولاد ترې جوړ شي، چې دا خپله یو هم هغه انتقالي عنصرونه وه چې موږ او تاسو وویله چې د دې څخه بغیر نور هم شته، چې قیمتي لکه سره زر و سپین زر و پلاتین، چې له دوی څخه بیا موږ او تاسو کولی شو چې په مختلفو ځایونو کښې قیمتي او زینتي شیان ترې جوړ کړو، او داسې نور. راځو ګرانو زده کوونکو، د انتقالي عنصرونو په خواصو کښې د ډي بلاک یا د ډي اوربیټالونو اغیزه موږ او تاسو وایو. که څه هم موږ او تاسو په لومړي څپرکي کښې ولوستل چې د اوربیټالونو ډکېدل د الکترونونو په واسطه د ځینو نظریاتو د هوند قاعدې او د کچلوفسکي د قاعدې پر اساس باندې موږ او تاسو تطبیق کړله، د هغوی د انرژي د زیاتوالي پر بنسټ باندې، او الکترونونه لومړی د هغوی په انرژیکي سویو یا هم د انرژیکي سویو هغه اوربیټالونه باید څه شي ډک سي، یا هم ډک کړو چې په ټیټو انرژیکي سویو کښې وي. کیدای شي چې موږ او تاسو د دې اوربیټال انرژي یا هم هغه الکترونونه چې دي د قاعدې پر بنسټ باندې د اس له اوربیټال څخه لوړه وي، نو الکترونونه په لومړي سر کې د اس په اوربیټالونو کښې ځای نیسي، او بیا د زیات الکترونونو د ډي په اوربیټالونو کښې ځای نیسي یا هم ځای پر ځای کیږي. کله چې د ډي اوربیټال ډک سو، نو بیا باید د ډي په اوربیټال کې هغه موجود الکترونونه چې له اس څخه بې ثباته دي نسبت اس ته بی ثباته دي، چې له اس څخه څه شو بی ثباته سو، خو په عمل کښې داسې نه ده، یعنی دا چې په انتقالي عنصرونو کښې د ډي الکترونونه د راتلونکو اس اوربیټالونو له الکترونونو څخه ډېر ټینګ نښتي دي، او د دې عنصرونو د اټومونو تبدیلېدل په کیتونونو باندې کیدای شي چې موږ او تاسو خپله په نظري ډول سره هم ووینو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ. موږ او تاسو وینو د اوسپنې یو عنصر ده چې کله د دې الکترونونو ویش یا الکتروني انرژیکي سویه په اوربیټالونو کښې موږ او تاسو ترتیب کړي، یو اس دوه، دوه اس دوه، دوه دوه پی شپږ، درې اس دوه، درې پی شپږ، څلور اس دوه، درې ډي شپږ. تاسو ګورئ دلته د ډي درې ډي شپږ نسبت چاته اس ته بې ثباته دی، ښه په دې ځای کښې. اوس نو چې کله دا بې ثباته شي، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو لومړی خپله اس اوربیټال چې دی الکترون بایلي، لومړی به د اس اوربیټال الکترون بایلي. کله چې د اس اوربیټال الکترون وبایلل، په دوهم حالت کښې تاسو ګورئ دلته همهغه ده، خو مازې دلته د اس په اوربیټال کښې الکترون ورکول شوی دی یا بایلل شوی دی. نو دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو څلور اس صفر لرو، درې ډي شپږ لرو. په درېیم حالت کښې کله چې موږ او تاسو وویله چې اس اوربیټال خپل الکترون د لاسه ورکړي، اوس به نو د ډي اوربیټال هغه ولانسي قشر چې دی هغه به خپل الکترون څه شي کوي، یو الکترون د لاسه ورکوي، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ. په درېیم حالت کښې بیا ټول آینه نه هغسې لیکو، څلور اس صفر هم لیکو، صرف په درې ډي کښې یو بدلون رامنځته شوی دی چې هغه یو الکترون بایللی دی، درې ډي پنځه سو.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي